په پیښور کې د مازیګر څلور بجې شوې. اوریدونکو د مشال رادیو په دې یو بله ګړۍ کې زه هارون باچا سلامونه تاسو ته وایم. په خبرونه کې په خبرونو سربیره پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه د ځینو پاکستانیو او همداراز نړیوالو ورځپاڼو لیکنې او د مشال رادیو 19 پروګرام د باختر ستوري درورو خبرونه له بوریوال کاکړاور.
نمړی د مهم خبرونو سره کې د پاکستان ولسمشر ممنون حسین وای حکومت د اقتصادي رهداري په لار کې بدلون نه دی کړی. نن د خیبر پښتونخوا په دروي ضلعو کې ضمني بلدیاتي انتخابات ترسره کیږي او د شام په هومس ښار کې موټر بم چاودنو لږ تر لږه 46 کسان وژل دي. د پاکستان ولسمشر ممنون حسین پر یو وار بیا ویلي چې حکومت له چین سره اقتصادي رهداري په لاره کې بدلون نه دی کړی. نوموړي دا خبره د شنبې په ورځ ناوخته په اسلام آباد کې یو غونډې ته د وینا پر مهال کړې. د نوموړي ویلي چې د اقتصادي رهداري ګټې به ټولو صوبو ته رسېږي. هغه دا څرګندونې په داسې حال کې کړې چې د پوځ مشر جنرال راحیل شریف په دې وروستیو کې وویل چې اقتصادي رهداري پر ضد ټولو کمپاینونو خبر دی او دا پروژه به په هر صورت کې سر ته رسوي. خو د پښتونخوا ولسي تحریک مشر سید علم مسعود پرون له مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
موږ دا ویل غواړو چې جنرال راحیل شریف چې کم بیان ورکړی دی دا دی د مغربي روټ په والا سره ورکړی دی که د مشرقي روټ په والا سره ورکړی دی دی په دې خبره پوه دی او که نه دی پوه. موږ پریس کانفرنس کې دا دعوه ورته کوو چې موږ راغواړو.
بل پلو ملت فعال ګوندونه هم دریز لري چې په اقتصادي رهداري کې د مغربي لارې په حق له حکومت باید خپل موقف څرګند کړي. نن د خیبر پښتونخوا په دروي ضلعو کې ضمني بلدیاتي انتخاباتو لپاره د رای اچولو لړۍ روانه ده. د خیبر پښتونخوا الیکشن کمیشن یو چارواکي سویل احمد نن مشال راډیو ته وویل چې په درويشت ضلعو کې د 303 اتیا څوکیو لپاره تر 600 زیات پولینګ مرکزونه جوړ کړل شوي دي. د دوی په خبره په دې ضمني ټاکنو کې شاوخوا 800 کاندیدان برخه اخلي او د رای اچولو لړۍ به تر 500 بجو دوام لري. د کندهار امنیتي چارواکي وایي چې په میوند ولسوالۍ کې یا د وسلوالو طالبانو د درملو یو زیرمه لمنځه وړي او 6 طالباني نیولې دي. د کندهار د امنیت قمندانۍ یو ویاند ضیا دورانی نن مشال راډیو ته وویل چې دغه عملیات بیګا شپه د سرای بغل په سیمه کې شوې ده. شاغلی دورانی زیاته کړه چې په عملیاتو کې درې ارادي موټر او 6 موټر سایکل هم له منځه وړل شوې دي. تر اوسه د طالبانو لخوا په دې اړه څه نه دی ویل شوی. د افغانستان د پکتیا چارواکي بیا وایي چې هلته پاروند هغه ماین وسلوالو طالبانو یې شیو کوم چې د یوې کورنۍ 6 غړي ووژل. دغه پیښه پرون د پکتیا ولایت په واځخوا ولسوالۍ کې هغه مهال وسوه چې عام وګړي له یو کلي بل کلي ته په موټر کې روان وو. چا د هغه پیښې ذمواري نه ده منلې. نن په ټوله نړۍ کې د مورنیو ژبو نړیواله ورځ لمانځل کیږي. پښتنو ملت پالو لیکوالو او شاعرانو د پاکستان او افغانستان په ګډون د نړۍ په یو شمېر ښارونو کې د دې ورځې په ویاړ د غونډو تابعا کړې ده. پښتونخوا ملي او میګوند نن د پېښور پریس کلب مخې ته مظاهره وکړه او له حکومت یې وغوښتل چې پښتو دې د پښتونخوا رسمي ژبه وګرځول شي. د یاد ګوند صوبایي مشر مختار خان یوسفزي مشال رېډیو ته وویل
پکار ده چې پاکستان کې یو داسې فیډریشن جوړ شي چې په هغه کې ټول قومونه برابر وي او د هر قام قومي ژبه چې کوم دی دا د دغه وطن قومي ژبه وګرځولی شي. پښتونخوا کې د پښتو قومي ژبه وګرځولی شي. پنجاب سندھ بلوچستان کې د خپلې ژبې قومي ژبه وګرځولی شي. دا د پاکستان د باقی پاتې کېدو د ترقی یافته کېدو د پاکستان د دنیا د نورو ملکونو سره د سیال کېدو یوازینۍ لار ده.
دا ورځ له هغه وروسته لمانځل کیږي چې په 1952 کال کې په مشرقي پاکستان یعنی اوسنی بنگلادیش کې پولیسو هغه بنګالی زده کوونکي په ډزو ووژل کوم چې د بنګلا ژبې رسمي کولو لپاره مظاهره کوله. د شام د بشری حقوقو څاره ډله وایي چې په مرکزی شار هومز کې په غبرګو موټربم چاودنو کې لږ تر لږه شپږ څلوېښت کسان وژل شوي او په لسګونه نور ټپیان دي. په برتانیا کې ډیره دغه ډله وایي داسې ښکاري چې ډیری وژل شوي عام وګړي وي. خو د هومز والي طلال برازي د شام حکومتي ټلویزیون ته وویل چې د وژل شویو شمور پنځه ویشت ته رسیږي. هومز ښار تقریبا په بشپړ ډول د شام حکومت په واک کې دی چې په پرله پسې ډول ورباندې بمي بردونه کیږي. د مشک پلاوه الاخباریه ټلویزیون وویل چې چاودنې د ښار په الزهرا سیمه کې شوي دي. پر الزهرا سیمې تر دې مخکې هم ګڼ بریدونه سوي دي. تیره میاشت په دې ځای کې لږ تر لږه دوه ویشت کسان په غبرګو ځانمرګو بریدونو کې ووژل سو چې مسؤلیت یې داعش ډلې ومانه. د عراق قبیلوي ملشیا په فلوجه کې د داعش ډلې د سخت دریځو وسلوالو پر ضد خپلو بردونو ته دوام ورکړی. فلوجه د داعش ډلې مهم مرکز بلل کیږي. د عراق د پوځ یو جنرال نن وویل د فلوجه د قبایلو او داعش ډلې ترمنځ وسلواله جګړه روانه ده. رپورټونه وایي دغه جګړه پرون له هغه وروسته پیل سو چې د داعش ډلې سخت دریځو وسلوالو د ښار په شمالي برخه کې په یو بازار کې یوه ښځه په دې وډبوله چې ولې لاسونه نه و پټ کړي. دې مسلې د قبایلو غوسه راپارولې ده. د پوځ دغه افسر وویل چې شخړې په الجوهان او نازل سیمو کې روانې دي. رپورټونه وایي د امریکا په شمالي ایالت میشیګان کې د ډزو په نتیجه کې شپږ کسان وژل شوي دي. ان بی سی نیوز شبکې د پولیسو له حوالې خبر ورکړی چې په دې پیښه کې درې تنه نور ټپي شوي هم دي. او وروستی خبر دا چې د ترکی وزیر اعظم ویلي چې په انکاره کې د موټر بم له تازه حملو وروسته اوس په ملي کچه امنیتي تدبیر نیول کیږي. دې چاودنې د زیارت په ورځ لږ تر لږه اته ویشت کسان ووژل. د خبرونو پای
خبرونه مو له مشال رادیو واوریدل چې بوریوال کاکړ وړاندې کول په روانه خبرونه کې اوري. د پاکستان ولسمشر ویلي د پاک چاینا اقتصادي رهدارۍ د لارې نقشه نه ده بدله کړل شوې او دا چې دغه پروژې ګټې به د هیواد ټولو ثبو ته یو شان رسول کیږي. خو په پېښور کې د پښتونخوا ولسي تحریک په نوم د مدني غورځنګ مشر د مرکزي حکومت پر نیت شک کوي.
منګر زو تاسو اقبال دې راشي منګ صفه درته وایو چې موږ د مغربي کوریډور نه علاوه بل یوم نه منو.
ټاکل شوی د پاکستان د وزیر اعظم په مشرۍ د هغه هیواد د ګډو ګټو شورا غونډه د رواني میاشت پر نهه ویشتمه نیټه وشي. د خیبر پختونخوا د خزانې وزیر وایي مرکزي حکومت چې د صوبې د بقایجاتو ورکولو څومره وعدې له دوی سره کړي دي تر اوسه یې له هغو څخه یوه هم نه ده پوره کړې.
زمون سره کمی وعده او زمون د صبح خیبر پختونخوا د کمپنسیشن کمه خبرې کړي دي خو د هغې ریزلټ زیرو دی.
او نن په نړۍ کې د مورنۍ ژبو ورځ لمانځل کیږي. د پېښور د اسلامي کالج پوهنتون یو استاد د مورنۍ ژبې ارزښت څه داسې بیانوي.
د مورنۍ ژبې اهمیت دومره دی څومره چې په رګونو کې د وینې اهمیت دی او څومره چې د مور خپل اهمیت دی.
پونیس پروګرام د باختر ستوري هم اوري. هیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. دا هم ولنه موجود پاکستان ولسمشر ممنون حسین یوار بیا ویلی چې حکومت د پاک چاینا اقتصادي رهدارۍ د لارې په نقشه کې بدلون نه دی راوستي. نوموړي دا خبره پرون په اسلام آباد کې غونډه ته وکړه او زیاته کړه چې د اقتصادي رهدارۍ ګټې به ټولو ثبو ته یو شان ورکول کیږي. تفصیل هم له اسلام آباد د ریاض مساخیل پر رپورټ کې.
د خالی پورز اسلام آباد کې د سرحد یونیورسټي آف ساينس اینڈ انفارمیشن ټیکنالوژي کنوکیشن ته په خطاب کې صدر ممنون حسین اوې چې پاکستان په جغرافیایي توګه ډېر په اهم ځای پروت دی خو د دې باوجود تر اوسه د دې اهمیت نه فائدہ نه راغستې شوی. البته اوس پاکستان د صنعتي معاشي او ټیکنالوژي د ترقۍ په یو نوي دور کې داخل شوی دی. د نوموړي وینا وا چې ځینې طاقتونه د پاکستان ترقۍ نشي لیدې او دغه وجه ده چې دوی د اقتصادي رهداري منصوبې په لار کې خنډان پیدا کوي. زیاته کړه چې چین پاکستان اقتصادي راهداري یوازې د یو سړک نوم نه دی بلکې د سره باد ترقی او خوشحالي ډېرې لارې خلاصې شي. ممنون حسین وی چې د اقتصادي راهداري په روټ کې څه قسمه بدلون نه دی راوستي شوی او دغه لړکی غلطه پروپاګاندا روانه ده. ریاض مساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د پاکستان پوځ مشر جنرال راحیل شریف د جمعې پر ورځ ویل دوی به د چین له کاشغره د بلوچستان تر ګوادره پورې د اقتصادي رهدارۍ منصوبې سرته رسولو لپاره له هیڅ ډول قربانۍ څخه ډډه ونه کړي. دا په داسې حال کې ده چې زیاتره پښتانه ملتپال تور پورې کوي چې د پاکستان مرکزی حکومت اصل لاره له خیبر پښتونخوا بلوچستان او پنجاب ته اړولې. پښتنه دا ده چې دا ملتپال ګوندونه د جنرال راحیل شریف د وروستي بیان ته په کم نظر ګوري. پر دې موضوع د ملیحې امیرزاده رپورٹ.
د پاکستان پوځ مشر جنرل راحیل شریف د جمعې په ورځ په یو بیان کې ویلي چې د چین پاکستان اقتصادي راهداري پروژې خلاف په هر قسمه کمپینونو خبر دی او پوځ به په هر صورت کې دا پروژه تکمیلوي. په داسې حال کې چې د څه مودې راهیسې د یادې پروژې د مغربي لارې په اړه پښتون ملت پالو ګوندونو او مشرانو تحفظات ښودلي دي، د پښتونخوا ولسي تحریک مشر ډاکټر سید عالم مسعود وایي چې د تیر خالي په ورځ په سوابه کې د راهداري پروژې په اړه د غونډې اجنډا یې هم دا وه چې د تحریک بغیر د راهداري پروژه کې خپله برخه ګټل ګران ښکاري. دی وایي راتلونکي اونۍ به د وزی مشر د بیان په اړه یو پریس کانفرنس کوي.
جنرال راحیل شریف چې کم بیان ورکړی دی دا دی د مغربي روټ په حواله سره ورکړی دی که د مشرقي روټ په حواله سره ورکړی دی. موږ پریس کانفرنس کې دا دعوه ورته کوو چې موږ راغواړه احسن اقبال دی راشي، قدیم پړ نه کړو نو موږ نه مړ کیږو، او که موږ پړ کړو نو موږ صفا درته وایو چې موږ د مغربي کاریډور نه علاوه بل یو نه منو.
د عوامي نشه ګوند مرکزي مشره بشرا ګوهر وایي چې که څه هم وزیر اعظم نواز شریف د راهداري په اړه د دوی د تحفظاتو په جواب کې د مغربي لارې جوړېدو باور او ډاډګیرنه ورکړي، خو په اصل کې حقیقت بل څه ښکاري. په عین حال کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سره تعلق لرونکي سینیټر عثمان کاکړ وایي که د پوځ مشر بیان اشارات د پښتون ملت پالو ګوندونو مشرانو غوښتنو ته وي نو دوی به په هیڅ صورت کې له خپل حق غوښتلو نه پشا نه شي. په دې وروستیو کې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی بیان ورکړی چې د چین سفیر ورته ویلي چې مغربي لاره جوړېدل د راهداري پروژې برخه نه ده. د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی سلاکار مشتاق غنی وایي حکومت ورسره د غربي لار په اړه ژمنه کړې او تر دریو څلورو میاشتو پورې ګوري چې دغه ژمنه عملي کیږي کنه.
وزیر اعلی په دې لړ کې له وفاقي حکومت سره لیدلې دي او وفاقي حکومت منلې ده چې صنعتي زون به جوړوي او د هغې لپاره سهولتونه هم ورکوي. دوی له موږ سره تېره اونۍ ژمنه کړې وه، په دې وزیر اعلی تر کافي حد مطمئن ښکاره کېدو. حکومت موږ له تاریخ هم راکړی دی چې تر څلورو میاشتو کې به په دې کار شروع کړي. د دې تر څنګ یې را سره د صنعتي زون په حواله هم غوښتنې منلې دي. ګورو چې دا تر کوم حده پورې عملي کیږي. که داسې ونه شو پر هغې به بیا فیصله کوو. فوج د چا طرف نه اخلي بلکې له چین سره شوې معاهده تکمیلېدل غواړي. دا موږ هم وایو چې دا د پاکستان د ترقۍ منصوبه ده، باید پر مخ لاړ شي او سیاسي رنګ ورته ور نه کړل شي.
د عثمان کاکړ په خبره د پاک چین اقتصادي راهداري پروژې د لارو ساتنه د حکومت او امنیتي ادارو ذمہواري ده. دی او د پښتون ملت پالو ګوندونو مشران په یوه خوله دي چې غربي لارې ته د پیسې بیا لیکل شي، د موټر وی پایپ لاینونو غځولو او صنعتي زون جوړولو ترڅنګ د انرژي پروژې شروع کړل شي.
دا مشال ریډیو ده.
ټاکل شوی د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ د هغه هیواد د ګډو ګټو شورا غونډه د روانې فبروري میاشت پر 9 نیټه جوړه شي. په غونډه کې به د خیبر پختونخوا اعلی وزیر پرویز خټک هم ګډون وکړي. د خیبر پختونخوا د خزانه وزیر وایي دوی به د صوبې د بجلی د خالص منافع او اقتصادي راهداري په شمول خپل یو شمېر نور تحفظات د وزیر اعظم مخ ته کیږدي. تفصیل له پیښوره غلام غوث راکوي.
د وزیر اعظم میا نواز شریف په مشرۍ په دغه غونډه کې به په ان ایف سی ایوارډ د بجلی د خالص منافع او صوبو او مرکز سره تړلي نورو ستونزو په اړه خبرې اترې کیږي. په دې لړ کې د خیبر پښتونخوا د خزانه صوبایي وزیر مظفر سید مشال ریډیو ته وویل چې په دغه غونډه کې به دوی د بجلی د خالص منافع او چین پاکستان اقتصادي راهداري په اړه په مرکزی حکومت فشار اچوي.
سوال هم دی
نو په دې دواړو خبرو کې چې کومه مایوسي په صوبه خیبر پختونخوا کې د مرکزی حکومت د عدم دلچسپۍ یا د رویې د وجې نه کومه ښکاري، نو دغه میټینګ کې به اوچتو.
له مشال ریډیو سره په ځانګړي مرکه کې د خزاني صوبایي وزیر مظفر سید زیاته کړه چې په کار ده وفاقي حکومت په دې غونډه کې د وسایلو د تقسیم په لړ کې د وړو صوبو اندېښنې لري کړي.
او د صوبه خیبر پختونخوا او د سند سره بالکل په دغې حواله باندې زیاتی دی. زموږ سره په مختلفو وختونو کې کومې وعدې او د صوبه خیبر پختونخوا د کمپنسیشن کومه خبرې کړې دي، د هغې ریزلټ زیرو دی. په مرکزی پی ایس ڈی پی کې کومه پیسہ الوکیټ کی صوبه خیبر پختونخوا ته او موږ په هغې خوشحالولو کوشش وکړي، خو څو میاشتې پس هغه د خرچ نه شي او په بل لحاظ باندې هغه لیپ شي او هغه زموږ نه واپس واخلي او زموږ هغه ټولې منصوبې هغه شان ته نیمګړې بیا پرتې.
د پښتنو د حقونو لپاره د کارکونکو مدني ټولنې پښتونخوا ولسی تحریک مشر ډاکټر سید عالم محسود وایي د مشترکه مفاداتو کونسل دا غونډه ډیره مهمه ده او په کار ده په دې غونډه کې صوبې د مرکز نه د خپل وسایلو د ترلاسه کولو په اړه لیکلي یقین دهاني ترلاسه کړي. د یادونې وړ ده چې د چین پاکستان اقتصادي رهداري په لړ کې هم د مرکزی حکومت نه د مشترکه مفاداتو د کونسل د غونډې د رابللو غوښتنه شوې وه او مرکزی حکومت دغه غونډه اوس د فروری په 9 نیټه رابللې ده. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
د جنوبی وزیرستان پولیټیکل چارواکي وایي چې په بالا پتر سیمه کې وسلوالو د پاکستان پوځ لخوا د جوړ شوي یو سکول ځینې برخې په بارودي موادو سره ویجاړې کړې دي. د دې پیښې ذمهواري د مسعود طالبانو ویاند اعظم طارق منلې ده. تفصیل له سیمې څخه د مشال رادیو د خبریال سیلاب مسعود په رپورټ کې.
د شلي وزیرستان مرستیال پولیټیکل افیسر شعیب خان د میډیا خبریالانو او په ډیر اسمیل خان کښې د امنیتي فورس سره وابسته د خفیه ادارې یو چارواکي د مشال ریډیو په پښتنه پخلای کړی دی چې د جمعې او هفتې په منځنۍ شپه ځنې وسلوالو کسانو د شلي وزیرستان په سیمه بالا پتر کښې د 4 درجې د آرمی پبل سکول د جنکو د برخې په 15 کوټې کښې درې کوټې او د سکول سره ودروله یو اکسیویټر یا خپخه په بارودي چاودنو ورزولې تباه کړې دي. د غو ذرایع دا هم ویلي دي چې وسلوالو کسانو د سکول په عمارت کښې موجود د 13 مزدوران هم بندیون خو د ورستې یې بیا خوشي کړي دي. یاده دې وي چې دغه سکول 3 کاله مخکې پوځیانو د مسعودو او احمدزی وزیر قبایلیانو د وړکیو جنکو د پاره جوړ کړی خو طالب علمانو ته د درس ورکولو نه بې برخې پاتې شوی و. د دغو چاودنو او د سکول د ړنګولو ذمهواري د مسعود طالبانو ویوند اعظم طارق مسعود قبوله کړې ده. دا د هم یادوي چې د دې نه مخکې په سویلي وزیرستان کښې د سکولونو اسپتالونو په بمي چاودنو ورزولو ړنګولو داسې پېښه مخې ته نه ده راغلې چې پړه یې طالبانو یا بل چا منلې وي، خو د دې وجود هم د مسعود قبایلیانو په سیمه کښې ایک یو سکول یا اسپتال هم روغ پاتې نه دی. نصرګنده غلونو مکمل لوټ کړي، حتی چې خښتې او چتونه یې هم ځنې وړي دي. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډیره اسماعیل خان.
مشال راډیو، ستاسو په خوښه، ستاسو په ژبه.
دا مشال ریډیو د اوریدونکو د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د خیبر پښتونخوا څانګې د مورنیو ژبو نړیوالې ورځ په مناسبت په پېښور کې کړي د نننی لارون پترس کې د هغه صوبې او همدارز د پاکستان له حکومتونو وغوښتل چې د پښتو په شمول د هیواد ټولو غټو او تاریخي ژبو ته اهمیت ورکړي او په پښتونخوا کې تر 12 ټولګي پورې پښتو ژبه د یو لازمی مضمون په توګه معرفي کړي. له پیښوره د شبیر احمد جان رپورت پرې ورو.
پیاوشتما فروری چې پټوله نړۍ کې د مورنو ژبو نړیواله ورځ مانځل کیږي د پیښور پرستو مخه ته پښتونخوا ملي عوامي پارټي د خیبر پښتونخوا عہدیدارانو او زدهکوونکو یو لاریون وکړو او د حکومت نه غوښتنه وکړه چې پښتو په شمول دي د پاکستان ټول غټې او تاریخي ژبې دي قامي او سرکاري ژبې وګرځول شي. دغه مظاهره کې برخه اخیستونکي د پښتونخوا ملي عوامي پارټي سره تعلق لرونکي درویش اپریدی مشال لیډو ته وویل چې دغه غټو ژبو ته د حکومت لخوا د نه پاملرنې له وجې ټولې ورستو پاتې شوې دي.
هر ژبه د تبه د ریاست سرپرستی یا د ریاست ملاتړ وي، سیاست به ملګری وي. له بده مرغه په پاکستان کې چې کمی کمی جبی دی، تاریخی جبی دی، ریاست دا آغی مخنی سی، دا آغی دا ودی مخنی سی. نو بیا خامخا پختو جبا، بلوچی، سنده، پنجابی، سرائکی، دا خامخا بیا پشاتلی دی پا پاکستان که دنانا.
نمولی زیاده کلا چه باید ریاست دا دغه ټولو جبا پر مختق او حفاظت خپل زیمواری و بلی.
مون دا فکر کوو چه یو جبا یو خزانه بی، دا یو کام چه جبا لاره شی، دا آغا معیشت لارو، دا آغا سیاست لارو، دا آغا جغرافیا ورکیگی، آغا کام ورکیگی. لکه څنګه چې باچا خان ویلو چې جبه ورک شي هغه کام ورک شي، نو مونږ ته دغه احساس دی چې دغه جبه بیا په دې وطن کې هر جبه چې ده، که هغه هندکو ده، که چترالی ده، که سرایکی ده، که پښتو ده، د دې ساتنه ده د ریاست حق دی. او د ریاست نه بیا دا یو غوښتنه ده چې د دې قانونو دغه جبه وساتل شي، چې د دې قانونو تهذیبونه او تاریخ هم وساتل شي.
د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ د خیبر پښتونخوا مشر مختار یوسفزی د مرکزی حکومت نه غوښتنه وکړه چې باید پاکستان کې د غټو قانونو په بنیاد باندې فیډریشن جوړ کړی شي او دغه ټولو قانونو خپل ژبې د قامي او سرکاري ژبې وګرځول شي. د دوی په وینا همدغه د پاکستان د پرمختګ لپاره یوازنۍ لار ده.
پاکستان د 15 قانونو یو فیډریشن دی، د دنیا د معلومو پارلماني او فیډرالي روایتو سره سم په کار ده چې پاکستان کې یو داسې فیډریشن جوړ شي چې په هغه کې ټول قانونه برابر وي او د هر قام قامي ژبه چې کم دی دا د دغه وطن قامي ژبه وګرځول شي. پښتونخوا کې پښتو کامی جبه وګرځول شي، پنجاب، سند، بلوچستان کې خپل خپل جبه کامی جبه وګرځول شي. دا د پاکستان د باقی پاتې کېدو، د ترقی یافته کېدو، د پاکستان د دنیا د نورو ملکونو سره د سیال کېدو یوازینی لار ده.
دغه لارون کې برخه اخیستونکو د مرکزی او صوبایي حکومت نه غوښتنه وکړه چې زر تر زره دي په خیبر پښتونخوا کې تر 12 جمعه ته پورې د پښتو مضمون لازمی وګرځول شي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پیښور.
اوریدونکو، نن یعنی د فبروری 28 نیټه په ټوله نړۍ کې د مورنیو ژبو د ورځې په توګه لمانځل کیږي. د دې ورځې لمانځلو هدف په 1952 کال کې پر هم دې ورځ د هغه وخت مشرقي پاکستان هغه څلور وجل شو بنګالیانو زده کوونکو ته یو درناوی ورکول دي چې په بنګالۍ ژبه کې د زده کړو لپاره احتجاجي مظاهره کړې وه او د پولیس په ډزو وژل شوي ول. د مورنیو ژبو ورځ په داسې حال کې لمانځل کیږي چې د رپورټونو تر مخه د خیبر پښتونخوا حکومت تعلیمي نصاب په انګریزي ژبه د بدلولو کار پیل کړی او دریځ دریځ د ټکنالوژۍ په دور کې په انګریزي ژبه زده کړې د وخت ضرورت دی. تفصیل له پیښوره زلان یوسفزی راکوي.
ملل متحد د مورنۍ ژبې نړیوال ورځ هر کال د فروری په 28 د یو سرخط د لاندې لمانځي. د 2018 کال د مورنۍ ژبې د نړیوالې ورځ سرخط معیاري تعلیم، د تعلیم ورکولو ژبه او د هغې اغیز دی. د اسلامي کالج د پښتو څانګې مشر او لیکوال عباسین یوسفزی وایي چې یو ماشوم ښه زده کړه یوازې په مورنۍ ژبه کې کولی شي.
او په دې وړوکي عمر کې ولې د مور روپۍ ورکوي؟ دغه رنګ د دنیا د هر ماشوم لپاره د مورنۍ ژبې اهمیت دی. که چېرې مورنۍ ژبه کې تعلیم نه وي، نو ماشوم د هغې په غرض او غایت او په مقصد باندې نه شي رسېدی. نو زه دا ګڼم چې د مورنۍ ژبې اهمیت دومره دی څومره چې د پرګونو کې د وینې اهمیت دی او څومره چې د مور روپۍ اهمیت دی.
خیبر پختونخوا کې د ډاکټر خان تحریک مشر عابد منیر وایي چې موجوده صوبایي حکومت ابتدایي تعلیم په انګریزي ژبه کې ورکولو باندې کار پیل کړی دی او وایي چې داسې کول د پرمختګ لپاره اړین دي. خو د دنیا یو پرمختللی قام هم خپلو بچو ته په پردی ژبه کې زده کړې نه ورکوي.
علم یا د زده کړې مقصد چې کوم دی، پوهه ده،
پوه چې څنګه په خپل ژبه کې کېدی شي په پردی ژبه کې ممکن نه ده. موږ د پردی ژبې مخالفت نه کوو، د پردی ژبې نه انکار نه کوو، خو هغه هم یو خاص ژبه چې کومه د وخت او د ضرورت حالاتو مطابق یو ضروري ژبه وي، هغه به د ژبې په طور زده کوو. او د دې چې کوم نظام روان دی دا بالکل مکمل توګه باندې د پښتون قوم خلاف دی، او دې ته موږ هیڅ قسم دا نشو ویلی چې دې د پښتون قوم خدمت کوي، د پښتون قوم ختمولو سازش دی.
لیکوال عباسین یوسفزی وایي چې ادبي ټولنو پښتو ژبې ته د ودې ورکولو لپاره له صوبایي حکومت غوښتنې کړې دي چې په کې تعلیمي نصاب په پښتو ژبه کولو غوښتنه هم ده.
بله دا ده چې موږ غواړو چې په کالجونو کې د پښتو د استادانو کومې چوکۍ خالي دي هغه د ډکې کړی شي، په هر پوهنتون کې د پښتو څانګه پرانستی شي، د پښتو سی ډي فلمونو او شاعري چې کومه په مارکیټ کې په موسیقۍ کې راځي د هغې لپاره د یو سنسر بورډ جوړ کړی شي. موږ د حکومت نه دا غوښتنه هم کوو چې د پاکستان ټلویزیون د پښتو یو بل چینل دې جوړ کړی شي، څنګه چې د سند پنجاب د پاره شته. خو دا مې یقین دی چې ولس دا بیداری نو حکومت په زمو سره متفق کی.
د خیبر پختونخوا موجوده حکومت تیر کال د لومړي جمعات درسي کتابونه په انګريزي ژبه کړل، او دا شان هر کال یې درجه په درجه تر دولسم جمعات پورې زده کړې په انګريزي ژبه کې د کولو اعلان کړی دی. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
هم د مورنۍ ژبو نړیوالې ورځې په حق لا یو بل رپورټ د انډس کلچرل فورم تر سوري لاندې د امریکا د پرمختیایي په چارو ادارې یو ایس ای آی ډی په مرسته د اسلام آباد په لوک ورسا اداره کې د مورنۍ ژبو ورځې د لمانځلو په لړ کې دوه ورځنی ادبي میله له پرون څخه پیل شوي. په میله کې د ټول پاکستان په کچه له ادب او هنر سره تړلي خلک ګډون کوي او د مورنۍ ژبو پر ارزښت او ورته د ودې ورکولو پر لارو چارو خبرې کوي. هم له اسلام آباد د مشال رادیو خبریال سراج زهیر مقتدا رپورٹ را لیکل دي.
د دوه ورځنۍ میله کې د پښتو په شمول د ټول پاکستان د 15 ژبو یو نیم سل شاعران، ادیبان، خبریالان او هنرمندان ګډون کوي. په دې موقع په لومړۍ ورځ شاعرانو، ادیبانو او پوهانو د مورنو ژبو په اهمیت خبرې وکړې. وی ویل چې د اقوام متحده د چارټر مطابق یو ماشوم ته ابتدایي زده کړې خپل مورنۍ ژبه کې ورکول پکار دي. د پښتو ژبې نمائندګي کوونکی لیکوال نورالامین یوسفزی وی چې پښتو د نړۍ په لویو ژبو کې شامل ده، خو د بده مرغه په هر دور کې د پښتو ژبې سره زیاتې شوې دي. نو پکار دی چې پښتانه حکومتونه دې ته مجبور کړي چې د دوی ژبه نصابي او سرکاري ژبه وګرځوي.
په مورنۍ ژبه کې کوم علم بندا حاصلوي نو هغه د ذات او شخصیت سره جوړیږي. د پښتو غوندې پرمختللې ژبه وي چې پای کې انجینیرینګ هم شته، په افغانستان کې میډیکل هم شته، یعنی چې د دنیا ماهرینو په سلا کړي چې د ژبو په قطار کې چې کوم شپک شپږ نیم زره ژبې دي پای کې د یو کم سل ویختم نمبر دی، نو بیا خو کار نور مسان شکه ته پرس کری عظیم خې او ته هغه په بل ژبه کې خې، نو دا ستا مجبوری ده چې ته هغه پوهې په خپل پښتو ژبه کې.
د پېښور پوهنتون د ساينس پروفیسر او لیکوال ډاکټر یاسین اقبال یوسفزی هم په دې اړه مشال ریډیو ته وی چې اوس ګوګل هم پښتو ژبه ومنله او په خپل د ژبو په فیرس کې یې شامل کړه. نو په کار د چې حکمرانان هم دې اړخته پام وګرځوي.
په کار دا ده چې تر لسم پورې د مونږه اردو اوساتو کدی وی چې د رابطې ژبه ده، خو د لسم نه پس د مونږه اردو کټ کو دا د اختیاري مضمون کو. خو په کار دي چې مونږه په اف اس سی کې ماشوم ته میتھس او بایولوجي دواړه وښیو، او زموږ حکومتونه چې دي پیدایشي زموږ د مورنو ژبو مخالف دي. په کار دي چې د حکومتونه مونږه دې ته مجبور کو چې زموږ د مورنۍ ژبې یو سړی ولې دشمن دی.
همداشان د پېښور نه راغلی یوې بلې د پښتو او اردو ژبې شاعري او ادیب سمینه قادر مشال ریډیو ته وی چې یو کام هم بغیر له خپلې مورنۍ ژبې پرمختګ نشي کولی، باید چې پښتانه د خپلې ژبې سره مینه پیدا کړي او د دې د پرمختګ لپاره کار وکړي.
هر مورنۍ ژبه چې ده هغه د یو ملک د یو قوم د بقا لپاره او د هغوی د ترقۍ لپاره ډېره زیاته ضروري ده. زه په خپل ژبه کې خپل فیلینګس اظهار کولی شم، هغه که د غصې دي که د مینې دي. زه خپل ماشوم پوی هم نه، زه په خپل ژبه کې چې هغه پوی کم هغه زر فالو کی زما خبره.
په دې دوه ورځنۍ ادبي میله کې د پښتو ژبې یو شمېر شاعران، ادیبان، لیکوالان، خبریالان او د سوشل میډیا ماهرین ګډون کوي چې پکې اکمل لیونی، اشرف کاکړ، ډاکټر یاسین اقبال یوسفزی، ډاکټر اسماعیل گوهر، سمینه قادر، صادق جڑک، نثار محمد خان، لیاقت تابان، عبد منیر، امل خٹک، سلیم راز، فضل رحیم مروت، سلما شاہین، حسن خان، ڈاکٹر خالق زیار، یار محمد مغموم، نورالامین یوسفزی اور پروفیسر اسیر منگل شامل دے. سراج زہیر، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
تا
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیوگانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
په پیښور کې د مازیګر څلور نیمې بجې کېدونکې دي. اوریدونکو د مشال ریډیو د خبرونو لنډیز له بوریوال کاکړه اورو.
د پاکستان ولسمشر ممنون حسین یو ری بیا د دې خبرې تکرار کړی چې حکومت له چین سره اقتصادي راهداري لارې کې بدلون نه دی راوستلی. نوموړي دا خبره د شنبې په ورځ نوخته په اسلام آباد کې یو غونډې ته کړې ده. هغه ویلي چې د دې راهداري به ټولو صوبو ته ګټه رسېږي، خو پښتانه ملت پال تور پورې کوي چې د پاکستان مرکزي حکومت دا لاره پنجاب ته اړولې ده. نن د خیبر پښتونخوا په درویشتو ضلعو کې ضمنی بلدیاتي انتخاباتو لپاره د رایه اچولو عمل روان دی. د خیبر پښتونخوا الیکشن کمیشن یو چارواکي سویل خان سویل احمد نن مشال راډیو ته وویل چې په درویش ضلعو کې د 303 چوکیو لپاره د 600 څخه زیات پولینګ سټیشنونه جوړ کړل شوي دي. د افغانستان د کندهار امنیتي چارواکي وایي چې په میوند ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو د درملو یو زیرمه له منځه وړې او 6 طالبان یې نیولې دي. د کندهار د امنیه قمندانۍ ویاند زیاد دورانی نن مشال رډیو ته وویل چې دغه عملیات بېګا شپه د سری بغل په سیمه کې شوي. د وسلوالو لخوا په دې اړه تر اوسه څه نه دي ویل شوي. نن په ټوله نړۍ کې د مورنیو ژبو ورځ لمانځل کیږي. پښتنو ملتپالو لیکوالو او شاعرانو د پاکستان او افغانستان په ګډون د نړۍ په یو شمېر ښارونو کې د دې ورځې په ویاړ د غونډو تابع کړې ده. پښتونخوا ملي اومي ګوند نن د پېښور پریس کلب مخې ته مظاهره وکړه او له حکومت یې وغوښتل چې پښتو دې د پښتونخوا رسمي ژبه وګرځول سي. د شام د بشري حقونو سار ډله وایي چې مرکزي ښار هومس کې په غبرګو موټر بم چاودنو کې لږ تر لږه 46 کسان وژل شوي او په لسګونو نور ټپي شوي دي. په برتانیا کې میشته دغه ډله وایي داسې ښکاري چې ډیری وژل شوي عام وګړي دي.
او سموریدونکو د ځینو پاکستاني ورځپاڼو د نننۍ ویداریو مهم ټکي په اسلام آباد کې د مشال رادیو د خبريال سراج زهیر ناور.
نن د پاکستان اکثر مقامی ورځپاڼو خپلې ادارې د پاکستان او ایران په تعلقاتو لیکلي چې پکې ایکسپرس ورځپاڼه خپلې ادارې کې وایي د ایران انقلاب وروسته امریکا نه یوازې په ایران باندې خپل پابندي ولګولې، بلکې د اقوام متحده په ذریعه هم د نورو ملکونو لخوا په ایران بندیزونه ولګول چې پکې پاکستان هم شامل وو. ادارې وړاندې وایي اوس چې اقوام متحده او امریکا له ایران نه پابندي پورته کړي، نو پاکستان هم په رسمي توګه په ایران لګېدلې بندیزونه ختم کړل. د کوم روسي چې د پاکستان او ایران ترمنځ تجارت، سرمایه‌کاری، ټکنالوژي او په نورو شوبو کې مرستې زیاتې شي. د ادارې په وینا په ایران باندې د بندیز ختمې دروستو چې په فوري توګه به پاکستان ته کومه ګټه رسي، هغه د پاکستان ایران ګیس پایپ لاین منصوبه ده، کوم چې لوړان دي شورو شوي همدا، خو په پاکستان کې په دې باندې د فشار په وجه کار ودرولې شوی وو. ادارې اخر کې لیکي اوس چې د نړۍ له طرفه په ایران لګېدلې بندیزونه لر کړل شو، نو په کار دی چې پاکستان هم د دې ګټه پورته کړي او د ایران په شمول د ګاونډیو ملکونو سره د تعلقاتو زیاتولو لپاره هلې ځلې پیل کړي، کوم چې د منطقي او د ټول ملکونو په ګټه کې وي. د دې ترڅنګ د پیښور نخ پریدونکې مشر کرس پڼ خپل ادارې کې لیکي چې د پاکستان پوز مشر جنرال راحیل شریف ته اقتصادي راهداري منصوبه د پاکستان د ترقۍ او ولس د خوشحالۍ منصوبه بللې او وایي د دې خلاف کېدونکې هر قسمه سازشونو نه خبر یو او د دې د حفاظت لپاره مو هر ممکن اقدامات کړی دي. ادارې مخکې لیکي چې د کله نه د چین پاکستان اقتصادي راهداري منصوبې مخې ته راغلي دي، د هغې ورځې نه دښمنانو او خاص کر هندوستان د دې پر ضد کارونه شروع کړي دي او په مختلفو بهانو د دې مخالفت او خرابولو کوشش کوي. د دې سره سره د ذکر شوي منصوبې ناکامه کولو دپاره د ایران په لار افغانستان ته د یو بل سړک غځولو باندې کار هم شروع کړی دی. د ادارې په وینا چې د چین پاکستان اقتصادي راهداري منصوبه به د پاکستان نه وروسته د افغانستان په لار روس او د منځنۍ ایسیا نور ملکونو ته رسول شي او یقیني خبره ده چې د دې نه به پاکستان او پاکستانی اولس ته لویه ګټه ورسي، نو ځکه دې لار کې مختلف خنډان پیدا کولی شي. خو پوز د راهداري حفاظت لپاره یو سپیشل سیکورټی ډیویژن جوړ کړي کوم چې د هر قسمه خطرې جواب ورکولو توان لري. امید دی چې هر حال کې به دا منصوبه سرته ورسي.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
د فری ټایمز مجلې یو لیکنه وايي په پاکستان کې احتساب کمیشنونه زیاتره وخت له ولسی مشرانو د غچ غستو لپاره جوړیږي او مشران یې هم زیاتره د پوز هغه پخوانی چارواکي وي چې لومړی وفاداری یې له اسټابلیشمنت سره وي. بلخوا د ډیپلوماټ مجلې په یو لیکنه کې راغلي د افغانستان د مسلې چابۍ له طالب جوړونکي هیواد پاکستان سره دي. مقاله زیاتوي د طالبانو رژیم تر ړنګېدو وروسته افغانستان په یو شمېر برخو کې ډېرې لاسته راوړنې لري چې پکې د بیان ازادي، د سړو او ښځو برابري، د میرمنو او اقلیتونو حقونه او جمهوري اقدار شامل دي. د دې دواړو لیکنو تفصیل له اسرار عالم مومند اورو.
فرایډی ټایمز مجله لیکي په پاکستان کې احتساب کمیشن اکثره د غچ اخیستو لپاره جوړ کړل شوی دی. همدغه وجه ده چې زیاتره د دا قسمه کمیشنونو څه ګټې مخې ته نه راوځي او خلک ورته هم په ښه سترګه نه ګوري. پر دې سربېره د احتساب کمیشن اکثره مشران د پوځ هغه پخوانی چارواکي وي چې لومړی وفاداری یې له اسټابلیشمنت سره وي. که څه هم په پاکستان کې شاوخوا تر دیرشو کلونو پورې پوځ حکمرانی کړې، خو دې باوجود کوم پخوانی یا موجوده پوځي چارواکي ته د احتساب قامي ادارې یا نیب سزا نه ده ورکړې. همداراز هغه پوځي چارواکي چې په درغلیو تورن وو د هغو د بچ کولو لپاره د پوځ پخوانی مشر اشفاق کیانی تر ریټایر کېدو مخکې ډېره بهترینه لاره وویسته. کیانی په درغلی او تورن ریټایرډ پوځي جنرالان بیا په پوځ کې واخیستل چې دارنګ له ولسی قوانینو احتساب او مقدمو بچي. البته د راحیل شریف په مشرۍ موجوده پوځي اسټابلیشمنت نیب ته ویلي دي که ضرورت پیښ شي نو د هر هغه پوځي چارواکي پلټنې کولی شي چې په درغلیو تورن وي. نو همدغه وجه ده چې د قومي احتساب ادارې د ډیفنس هاوسینګ اتارټي یا د ډی ایچ ایس سکیم پلټنې پیل کړي دي. د پوځ د پخواني مشر اشفاق کیانی په ورور تور دی چې په یاده پروژه کې یې درغلي کړي. البته دا جلا خبره ده چې د دې پلټنو بعد څه نتیجې راووځي او کنه. بلخوا د ډیپلوماټ مجله لیکي د فروری په شپږمه نیټه په اسلام آباد کې څلور اړخیزه ناسته وشوه چې پکې د پاکستان، افغانستان، امریکا او چین استازو ګډون وکړ. په دې غونډه کې پر دې اړه خبرې وشوې چې څرنګه د طالبانو مهم مشران له افغان دولت سره د سولې خبرو ته کینول شي. له کلونو راهیسې د افغانستان او امریکا حکومتونو هڅې وکړې چې طالبان د سولې خبرو ته راضي کړي، خو د دې باوجود دغه مسله حل نشوه. د دې مسلې چابۍ د طالبانو جوړونکي هیواد پاکستان سره دي، چا چې پر خپله ځمکه حقانی ډلې ته ځای ورکړې. د اسلام آباد د څلور اړخیزې ناستې څارونکي پر دې تمه دي چې د سولې په خبرو کې د چین شاملېدل به ځینې لاسته راوړنې ولري، ځکه چې چین کولی شي په پاکستان فشار راوړي چې د طالبانو مشران د سولې خبرو ته راضي کړي. د چین په پاکستان کې د لوی سرمایه‌کاري منصوبې او د توانې او تجارتي لارو لپاره د همکارۍ ارزښت هغه څه دي چې بیجنګ دې ته مجبوروي چې په افغانستان کې د امنیت لپاره له امریکا او افغانستان سره همکاري وکړي. مقاله کې وړاندې راغلي د طالبانو رژیم تر ړنګېدو وروسته افغانستان په یو شمېر برخو کې ډېرې لاسته راوړنې لري. په افغانستان کې موجوده جمهوري حکومت او آئین یوه مهمه لاسته راوړنه ده. د افغانستان آئین چې د برابرۍ او ازادۍ پر اساس ولاړ دی، د بیان ازادي، د سړو ښځو برابري، د میرمنو او اقلیتونو حقونه او جمهوري اقدار خوندي کوي. نو باید چې له طالبانو سره په څه قسمه جوړجاړي کې دا لاسته راوړنې تر پښو لاندې نشي.
دا مشال ریډیو ده.
د افغانستان د ولسی جرګې دویم مرستیال وایي امریکا ته د سفر په جریان کې له امریکایي چارواکو سره په بیلابیلو مسایلو خبرې کړې دي. محمد نذیر احمدزی نن د مشال رادیو افغان څنګ ته په یو مرکه کې وویل امریکایي چارواکو ورسره د امنیتي سکتور په برخه کې د نویو مرستو ژمنې کړې دي. زموږ خبریال رحمت الله افغان له احمدزی سره مرکه کړې او په سر کې ترې دغه د امریکا د سفر د لاسته راوړنو په اړه پوښتنه کړې ده.
ډېر ښه سفر وو. زه وتوانېدم چې د افغانستان لپاره 50 بالا تایرې چې مخکې هم د موږ امنیتي سکتور سره دوی خبرې په دې کې روانې وي، خو فیصله هلته وشوله چې 50 بالا تایرې به نوي افغانستان ته ورکول کېږي او همدارنګه به پیلوټان نوي تقریبا 50 نفره اوس خو تر 2019 کال پورې 200 نفر ته به تعداد رسېږي. دا به د ټرېننګ لپاره غواړي او د دې په څنګ کې هغه کومکونه چې په استراتیژیک یا بیسیک قرارداد کې موږ سره شوي وو چې هغې نه به ما سوا اضافه نور کومکونه کوي تر څو پورې زمونږ امنیتي سکتور په صحیح معنا سره په خپلو پښو ودرېږي او دوی اوسې کولی شي چې خپله راځي نه په ښه طریقې سره.
څه ډول تیاری ورکول کېږي افغانستان ته؟
نو ما سره تعهد وکړ چې نوي ماډرن اصلحې یا هغه د نوي ټیکنالوژي لرونکي تیارې 50 کاله تیارې به دوی افغانستان سره کومک کوي چې تر څو پورې موږ آوازي ځواکونه په خپلو پښو ودرېږي.
که په ځانګړې توګه راته ووایې چې حاجي صاحب تاسې سفر امریکې ته او هلته مو له کومو کومو چارواکو سره ولیدل او په کومو مسایلو مو سره بحث وکړ؟
د اوباما خاص استازی د دې سره ملاقاتونه درلودل، همدارکان د دوی نظامی چارواکو سره ملاقاتونه درلودل، د دې په څنګ کې د ډیموکراټانو سراتون کې هغه د غوی کاندیدانو هغه سره ملاقاتونه درلودل، نو مختلف اکثر سره مالته ملاقاتونه و.
کوم ژمنې در سره وکړې په دې سفر کې او په دې ملاقاتو کې امریکایي چارواکو دلته سره؟
ژمنې خو دا وې چې دوی هغه خپل همکاري چې څو پر دې 15 کلونو کې افغانستان سره کړې د راتلون کې لپاره هم تعهدات خپل تازه کړل، چې په هر صورت به یې که د موږ حکومتونو بدلېږي پالیسي به همدغه چې افغانستان به حق اولیت په آسیا کې دي موږ یې او موږ غواړو چې افغانان لکه څنګه چې دوی اوس مترقي شوي دي توپک په ځای باندې خبرو ته دوی برنامې رسېدلي دي، همدارقم به دوی سره هم په دغه اجتماعي کارونو کې همکاري کوو او هم په نظامي بخش کې چې د څو پورې اوسو کولی چې په افغانستان او په منطقه کې امنیت راشي، نو موږ به افغانستان هېڅکله ویر نه کوو، په خپلو کومکونو کې به نور اضافه والی کوو او حتی دا لابي به کوو چې نور د موږ همکار هېوادونه یغوی بم دې ته هڅه چې افغانستان کې خپل کومکونه جاري وساتي.
کوم اړتیاوې نور شته چې امریکایي چارواکي باید افغان حکومت سره په هغه برخه کې مرستې وکړي؟
پیلن خو موږ تاسو ګورو چې د اقتصادي بخش کې افغانستان اوس پیلن سولې ته ضرورت لري، د سولې په مورد کې ما خبرې ورسره وکړلې چې تاسو د نظر په صفت نه دي او پارټنر په صفت باندې چې دوی دا خبره قبول کړله او دغه ما سره تعهد وکړو چې امریکا افغانستان کې به نظارت نه بلکې د یو شریک په توګه باندې موږ تاسو سره وګه په وګه باندې ولاړ یو. دا موضوع دویمه اقتصادي برنامه وي چې په هغه کې موږ ورته وویلې چې تر څو پورې د موږ معدنیات یا موږ په خپلو پښو باندې درېږو هغو پورې موږ کومکونو ته ضرورت او بالخصوص د امنیتي سکتور په مورد کې موږ زیات بحثونه درلودل. په څنګ کې دا هم د هېرولو وړ نه ده چې 15,500 عسکر نه وي، دوی تعهد وکړ چې که وخت ضرورت هغه د افغان دولت یا امنیتي سکتور پورې اړه لري چې هر کله یې تاسو ضرورت و 15,500 عسکر به نور موږ افغانستان ته لېږو. نو ما په ان اوس امنیتي سکتور سره موږ مشوره کوو چې په خیال چې وزونه کې باید موږ خپل دیسونه ولرو. د دوستانو
افغانستان د ولسی جرګې دویم مرستیال محمد نذیر احمدزی د امریکا د سفر د لاستراوړنو په اړه مو لاغه سره زموږ د خبریال رحمت الله افغان مرکه ولیده.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو
په داسې حال کې چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې له مرکزي آسیایي هیوادونو سره په سرحدي سیمو کې طالب او نور وسلوال فعال شوي، روس او پاکستان چې یو مهال د یو بل دښمنان ګڼل کېدل سره نږدې شوي دي. د روسانو خلاف د افغانانو د جګړې پر مهال پاکستان د روس د پرمختګ د مخنیوي لپاره افغانانو ته وسلې ورکړې چې په ترڅ کې له یوې اوږدې جګړې وروسته روس ماتې وخوړه او پخوانی شوروي اتحاد مات شو، خو اوس مسکو او اسلام آباد نوې مشترکه ګټې لري. بشیر ګواخ پر دې موضوع دا رپورت جوړ کړی دی.
تیر کال پاکستان او روس د ګیس او دفاعي همکاریو تړونونه سره وکړل او اوس پاکستانی چارواکي تمه لري چې د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین به نږدې راتلونکي کې اسلام آباد ته سفر وکړي. د سیمه ایزو سیاسي چارو کارپو ایاز وزیر وایي پاکستان غواړي پر چین او امریکا تکیه ختمه کړي او روس په سیمه کې د وسلوالو له فعالیتونو په ویره کې دی، نو ځکه یې پخوانی دښمنۍ هېرې کړي او د اړیکو د ښه کولو کوششونه کوي.
په سیاست کې په دوستي دښمنۍ پرمننت نه، دا خپل انټرست ګوري، خپل مفاد ګوري. مفادات او جنگ د داعش مسله ده، میډل ایسټ کې مسله ده، سیریا مسله ده، داعش لګیا دی په دنیا کې تلاویږي. پاکستان نه که وګوري د زینام خلک تللي دي، بعض خلک د سیریا پرزیدنت په دفاع کې جنگجو ته تللي دي، بعض د داعش سره د جنگجو لپاره تللي دي.
کله چې پخوانی شوروي اتحاد په 1990 کال کې افغانستان باندې برید وکړ، نو پاکستان د امریکا په مرسته افغانانو ته وسلې او روزنه ورکړه. په 1990 کال کې روسي پوځیان له افغانستان ووتل او وروسته شوروي اتحاد مات او په څو ملکونو وویشل شو. د بهرنیو اړیکو کارپو ډاکټر اعجاز خټک وایي چې روس په شام کې خیل دی، نو ځکه غواړي چې د ځان لپاره په سیمه کې ګڼ ملګري پیدا کړي او له همدې وجه خپل پخوانی دښمن پاکستان دوستول غواړي.
سیاسي هم دی، اقتصادي هم دی او سکیورټي حواله سره هم دی، دا ټول اړخونه لري. امریکا پاکستان سره هم تعلق ساتي، داسې امریکا ایران سره هم تعلق ساتي، پاکستان سره هم ساتل غواړي، افغانستان هم دی. ملي خبره واده پاکستان امریکا یو ځای دي، په دې رونه دی یو ځای. امریکا سره څه دومره لوی خفګان هم دی.
خو اعجاز خټک زیاتوي چې تر اوسه پورې داسې نه ښکاري چې مسکو او اسلام آباد دی اړیکې ډېرې ښې کی، ځکه چې داغه په خبره روس په سیمه کې د هندوستان او پاکستان بیا د امریکا سره ډېره ملګرتیا لري.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
او سم اوریدونکو، د باختر ستوري خبرونه تاسو ته ورو چې په جلال آباد کې د مشال رادیو خبريال باز محمد عابد یې جوړوي.
د مشال رادیو د ادبي او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه مې ومني. باز محمد عبدیم او د باختر ستوري ونیز خبرونه کې ستاسو کوربه یم. په نننۍ خبرونه کې به د غزل د بابا امیر حمزه خان شینواري د 28 تلین په یاد د هغه د شاعرۍ اغیز په یو رپورت کې وړاندې کړو. بیا به لوتلي لیکوال محمد نومان دوست سره د هغه په لنډو پیغامیزو لیکونو خبرې ولرو، او په اخیره کې به د فرهنګي شخصیت ارواخاد محمد زبیر حسرت د یادغونډې رپورت هم وړاندې کړو. لومړی رپورت ترازو د پښتو ژبې مشهور شاعر او د غزل بابا امیر حمزه خان شینواری چې په شاعرۍ کې په تغزلي بڼه د پښتون قوم د یووالي پیغامونه ورکړي، لنن څخه 22 کاله وړاندې وفات شوه. خو د شاعرۍ اغیزې په لر او بر پښتنو خور دی. دا چې حمزه بابا د ادب په میدان کې څومره برلاسی و، او یا دا چې د پښتو ادب لپاره څومره مؤثر ثابت شوه، دا پوښتنې په دغه رپورت کې ځواب شوي دي. په شلمه پیړۍ کې که د پښتو ادب او شاعرۍ ته تم شو، نو یو شمېر داسې وتلې نامې به مخې ته راشي چې د خپل کړي کار له برکته به په پیړیو پیړیو یادېدلی شي. په دغه نامو کې یو هم د پښتو د غزل د بابا امیر حمزه خان شینواري ده چې شعرپوهان یې د کلاسیکي او معاصرې شاعرۍ ترمنځ پل بولي. د رحمان بابا له شاعرۍ وروسته بیا د حمزه بابا تر دورې پورې د پښتو شاعري د جمود ښکار وه، خو کله چې ورته ستر حمزه د زړه وینې ورکړي، نو د پښتو شاعري ځوانه کړه. ځکه خو حمزه بابا خپله هم وایي: ستا په اننګو کې د حمزه د وینو سره دي، تشوې د پښتو غزل ځوان زه د بابا کړم. د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي استاد لال پاچا ازمون وایي چې حمزه بابا په خپل شاعرانه قوت سره پښتو شاعري له جمود څخه راوېسته.
د استاد حمزه د غزل راټوکېدل په داسې یو مهال شوي دي چې دغه مهال پښتو شاعري هغه د نازک خیالۍ او هغه د شعر د واقعي تعریف پر بنسټ باندې تته وه. منځی کې همغه پیر محمد کاکړ او شمس الدین کاکړ رامنځته شوي دي، ګنې تر هغه وړاندې د کاظم خان شاهدانه بیا تر دده تر مهاله پورې زموږ د پښتو غزل چې دی دا تت دی. خو استاد حمزه چې کله رامنځته کېږي او د ده غزل او د ده فن رامنځته کېږي، دا مهال په غزل کې نوښت راځي، همدغه صنف ته زیاته توجه کېږي. استاد حمزه یو کمال دا کوي چې دغه ترکیبونه چې دي او همدارنګه د شاعرانه تصویرونه چې دي دا پښتني کېږي.
لیکوال او ژباړن محمد اسف شینواری وایي: له حمزه بابا نه وروسته په ګرد پښتونخوا کې او په ځانګړي توګه د خیبر درې د سیمې شاعرانو د هغه پیروي وکړه چې وروسته یې د حمزه د مکتب نوم خپل کړ.
په پښتو ادبیاتو کې چې کوم ادبي مکتبونه دي، ابوالمراد ابن حمزه شینواری پکې د خپل یو ځانګړي مکتب څښتن دی. په ځانګړې توګه په غزل کې چې بیا د غزل د بابا لقب هم ورکول شوی، د ارواښاد حمزه نه وروسته چې په کوزه پښتونخوا کې په ځانګړې توګه په خیبر کې څومره شاعران تیر شوي دي، په یو ډول نه یو ډول پرې د حمزه د غزلو سیوری غوړېدلی و او د هغه د مکتب پیروي کړې ده. او زه مطمئن یم چې په دې سیمه کې څومره شاعران وروسته هم راځي، هغه به د حمزه د مکتب تر اغېز لاندې اوسي.
د ننګرهار پوهنتون د ښوونې او روزنې پوهنځي استاد ضیاءالرحمن اسرت وایي چې حمزه بابا چې کومو فلمونو ته سندرې لیکلي، هغه هم تغزلی بنه لري.
حمزه شینوار سره دې چې دی د پښتو ژبې یو ډیر استاد شاعر و، د څنګه استاد ناصر هم لکه څنګه چې د شعر و شاعرۍ په ډګر کې هغه هم په غزل کې د عمره پیاوړی و، دغه ډول یې د فلمي سناریو د لیکلو وړتیا هم لرله. په عین وخت کې همدغه فلمونو لپاره ده به شاعري هم کوله. یوه دغه بېلګه راخیستله شوه چې د اشناوې مینه ښه ده خو یوه خبره واوره، دا چې له لمنې نه نیول به پکې نه وي او پلاو دې له مخه اخلم پښتنې خو تا مې واوره زمری غوندې به ګوري شرمېدل به پکې نه وي.
استاد لال پاچا ازمون وایي چې حمزه بابا د ژورو خیالونو تر څنګ ژورو فکرونو ته هم د شعر جامې په تن کړي دي.
پخوا غزل یوازې یوازې عشقي مسایلو ته وقف و او عشقي خبرې به پکې وي، مګر په فکري لحاظ باندې غزل زموږ تت و. استاد حمزه یو کمال دا وکړه چې د نازر خیالۍ تر څنګ او د غزل دغه شعري او هنري اړخ پر غښتلتیا سربیره یا د په همغه رنګ کې پښتو غزل چې دی هغه ته د فکر جامه هم ور واغوسته، او هغه فکري جامه یې د ده قاموالي وه، پښتونولي وه، هغه بشرپالنه وه چې هغه د شعر ته ورننویست او غزل یې هم ژوند پیدا کړ، هم خوند پیدا کړ. ژوند دی چې و هغه په فکر کې و، خوند دی چې و هغه په خیال کې و.
د حمزه بابا له اثارو څخه تر دېرش عنوانو پورې شاعري او نثري کتابونه خپاره شوي او یو شمېر ناچاپه اثار هم ترېنه پاتې شوي. د پاکستان حکومت د هغه له مړینې وروسته د هغه د کړي کارونو په پایله کې صدارتي تمغه هم ورکړه او د خیبر پښتونخوا حکومت د هغه په مزار ګنبد او کمپلیکس ودان کړي دي. حمزه بابا په 1900 میلادي کال په لوړګي کې زیږیدلی و او په 1994 میلادي کال د فروری په 13 نیټه وفات شو او په لوړګي کې خاورو ته وسپارل شو. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، کره کتونکي او لیکوال محمد نومان دوست په دې وروستیو څو کلونو کې د فیسبوک له لارې لنډې خو له پیغامه ډکې لیکنې خپروي چې ګڼ شمېر مینوالې موندلې دي. له نوموړي سره مو په همدې اړه لنډې شان مرکې ته رابولم.
دوست صاحب، که د لنډې کیسې د لیکوال په توګه چې تاسې په شروع کې لنډې کیسې لیکلې او په دغه برخه کې مطرح شوي هم وایي، اوس لنډې کیسې لیکي؟
ولا اوس خو ډېرې نه لیکم. زما د لنډو کیسو هغه اوج دوره سې وه، هماغه د داستانونو مجله وه ستاسو کیسې مورته راتللې، زما مورته راتللې. له هغې نه وروسته که زه درته وایم، تقریبا په شپږو کالو کې مې یوه لنډه کیسه لیکلې ده، بیا مې چاپ کړې نه ده. د دې یو علت همدا ده چې فیسبوک رامنځته شو، لنډو نه لنډې خبرې رامنځته شوې، نو هغه کیسې سې به مونږ لیکلې، هغه موډ اوس نه لرم. او بل یو داسې مهمې موضوع پیدا کول دا هم ډېره غټه خبره ده چې هغه تلپاتې عمر ولري، هر وخت لستونکی ولري. د داسې موضوع پیدا کولو سره هم په ستونزه کې یم، نو همدا علت داسې لنډه کیسه مې
یوازې تا به نه پریږي، د نورو هغه کیسه مارو کیسې به هم نه لولي چې تا سره په هغه دور کې چې ته د نن نه 15 یا 20 کاله پخوا کیسې لیکلي نن نه لیکل کېږي. د دغه وجه څه ده؟
یو خو د ژوند مصروفیتونه ډېر زیات دي، اوس چا خبر دغه ژوند خپله ډیجیټلي سوی ده. بله خبره دا ده، د مصروفیتونو تر څنګ لنډه کیسه آرام ذهن غواړي، آرام فکر غواړي، سو ډېر بوختیا سره دا کار تقریبا ناشونی ده. او بل دغه فیسبوک سرامنځته سو د فیسبوک اوس په ورق نه په هغه کې د کمپیوټر سکرین باندې مطالعه خسته کوني، سترګې ډېرې زر کمزورې کوي، نو خلک عموماً هغه شیان ګوري چې په دوه کرښو درې کرښو څلور کرښو کې. د همدغه هم یو علت کېدلی سي چې خلک اوس دې اړخ ته مخه کړې ده او لنډې کیسې دې نه پاتې. لنډې کیسه خو ډېر ریاست غواړي، ډېر فکر غواړي. تاسو خپله لنډې کیسې لیکلې زه باور یم دغه تاسو محصول احساس دي. لنډې کیسې لیکل، د موضوع پیدا کول، کرکټرونو ته ژبه ورکول، دا ډېر زیات ریاست غواړي. او موږ ورو ورو
تاسو په دواړو پښتنو کې د فیسبوک حواله ورکړه، که فیسبوک ته راشو او بیا په فیسبوک کې ستاسو لنډو لیکنو ته راشو چې تاسو د پیغام په توګه ورکوئ، هغه هر یو د کیسې موضوع کېدای شي خو تاسو په یو پیراګراف کې خلاصه کړي وي، د ده وجه څنګه؟
داستانونو مجله کې به د بعضو هندي لیکوالانو ډېرې وړې وړې کیسهګۍ به په اصطلاح دغسې ما ولوستل، زه ډېر متاثر کړم. مالې ښه، اوس دومره لویې خبرې چې په دې وړه کیسه کې رامنځته کېږي په څلور پنځه کرښو کې وړاندې کېدلی سي، هماغه خوند هم ترېنه سړی اخلي، هماغه ذوق هم د سړي خوړو کې، نو څه ضرور ده سړی اوږدې خبرې وکړي. البته دې دا معنا نه ده چې زه د لنډې کیسې نه فکرم، ولې اوس هم زما منده عادت سوی ده چې ډېره مهمه موضوع
زوی او زکول اسم په دری کرخه کې وړاندې کوم هتا سلور م مرتن لیکم د دې ویل داده سه زس سلیکم هغه دی شاته یو پیغام شاته یو درد شاته یو فکر زغم دا فکر زات چاته ورسوم دا فکر سومره په لنډ جملو کې رسول کیږي هغه مره په دو جملو کې مشکل کیږي خالي به حافظه کې نسې ساتله
دا خدا سره زکه منه مچ زه هم ستاده لنډ لیکونو یو لوستون کیم او قدرته وایم د شعر په توګه مې زنې ستاغه لنډي خبري لنډ پیغامونه په ذهن کې سب شوی دي او کله نه مانی روزه تاسو ته اوس دا هم ویلې شم چې تاسو په یو ځای لیکلو چې سوزل دي هڅه وکړل چې د غنو جال ورانه کې خو ډیر ته لاس ونیسي دا ځکه چې تاسو د خپل کور دورانې دوه حل لیدلې دي نو کله دغه سي لندو لیکونو نزب ورته کیسی او مده لندو کیسونه یو دوه درې د مشال رادیو اوریدونکو ته وای خوشاله بشو
مجرم خار کې چې وهون کې ګرځیدل رشوت خار ګرځیدل خائنان ګرځیدل قاتلان ګرځیدل او په دکان کې قفس بندو زرق سترو سترګو ګرځیدونکو ته قتل ورو ورو غاړه کولی شاید ویلې تا مجرم لکه چې زه
ډیر الله ابدا سی او بل که هم وی
یو نفر وفات شي په سلګونو کسان ورته راټول شي په ټول ولس په تدریجي مرګ اخته دی سو کسان وی نسبیخي خو لک تر لګه سو کې د دفتر دروازه هم نه ټکوي
ډیر مننه دوست صاحب خوشاله و
تاسو نه مننه بسم
د باختر ستوري ګرانو مینوالو محمد زبیر خاکسار چې وګد کلونه د افغانستان د ملي رادیو ټلویزیون سره همکاري لرله او په دې ورستهو کې د ننګرهار د والی فرهنګي سلاکار ټاکل شوی او 13 میاشت د نسرګندو وسلوالو لخوا ووجل شو د نوموړي په یاد د 13 پنځنبه پورز د ننګرهار ولایتي اداري یو غونډه را بللې و چې په لزګونو لیکوالو او د هغه د شخصیت مینوالو په کې ګډون کړي او یو شمیر لیکوالو د هغه په فن او شخصیت مقالی واورولي نور حال په ریپورت کې درکو د ننګرهار والی سلیم خان کندوزی مشال رادیو سره په خبرو کې وویل چې په دې خاطر د هغه یاد تازه کړ چې دا وخی چې خاکسار یوازې د خپل کورنۍ پورې منسوب شخصیت نه و
لکه څنګه چې موږ تاسو ټول په دې باندې خفه یو چې زمونږ یو تکړه جورنالیست او لیکوال تناز خاکسار سره موږ څو وخت مخکې بدبختانه د لاسه ورکو شهید شو نن دا هغه یادغونډه لرو او هدف مو دا و چې خاکسار سره ملګري لیکوالان ځوانان او کورنۍ را داوغړو دعوت ته ورکو د هغې په یاد کې ځنه دوستانو چې کومې لیکنې لرلې هغه موږ سره شریکې شي او کورنۍ ته اطمینان ورکړو چې خاکسار یوازې دغه د کورنۍ پسې منصوب نه دی بلکې خاکسار په سلهاو په زرهاو په زړونو کې ځای لري او بالخصوص زما په زړه کې خو ډېر زیات ځای لري په دغه مناسبت باندې مونږ نن یوه غونډه جوړه کړې ده
د ننګرهار د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس اورنګ سمیم مشال راډیو سره په خبرو کې د ارواښاد خاکسار د استعداد بیلابیل اړخونه یاد کړل وی ویل چې فرهنګي او ملي غونډې به د هغه په ویاندوی سره خکولي وي
د موسیقي سره سروکار لري د تیاتر سره سروکار لري د مزاح سره سروکار لري د انانسري سره سروکار لري د ژورنالیزم د مسلک سره سروکار لري د لیکوالۍ سره وو یو فرهنګي تبع او مزاج یې درلود او یو ځانګړی استعداد په دې برخه کې درلود یو بهترین مشاور او بل دا چې مثلا فرهنګي مجالس معمولا د په خندا او د په مزاحیه ټوک او مزاق باندې ډیر دغه منور وو مجالس کې دغه مسایل ډیر تفریحي موضوعات ډیر مطرح دي نو د هر ادبي او فرهنګي مجلس د یو مال کې حیثیت درلود
استاد لال پاچا زمون چې له ارواخاد محمد زبیر خاکسار سره یې وګد کلونه ملګرتیا لرله مشال رادیو سره په خبرو کې وویل چې خاکسار ننګرهار ته یو شاعرانه شور بخلی وو
ځنې کسان چې دي د ټولنې د رغښت سمون او خوشحالۍ د پاره یو وزیر لري یو شور ورکې دی ټولنې یو حرکت کې راولي خاکسار یو له کسان نو چې د ننګرهار ته یو حرکت ورکړو یو شور ورته ورکړو هغه شور شاعرانه شور هغه شور چې هغه د ژوند شور هغه شور چې هغه د خلکو د هڅولې شور متاسفانه موږ نه دا شور لاړ او اوس ننګرهار چې دی هغه خاکسار
چې دا چرګي او ادبي محفلونه به په ګرمو دغه سي مجلسونه به په ګرمو غل مخسر نشه.
ارواخات محمد زبیر خاکسر د جنوري په 9 نیټه د ننګرهار ولایت په سخرود ولسوالۍ کې له ناصرګندو وسلوالو لخوا په ډزو ووژل شو او خاکي جسد یې د جلال آباد ښار په مقام خانه دیره کې خاورو ته سپارل شوی. د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو، د باختر ستوري ونیزه خبرونه هم دومره وه. تر بلې خبرونې پورې خپل کوربه باز محمد عبید ته اجازه ورکړئ. ښه د آباد اوسئ.
مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.